درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلو بیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي. له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوې او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشری ناورین ډیر کړی دی. د کمیټې پرون چهارشنبه په دې اړه په یوه راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی. د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافي خواړه نه لري او نه اویا سلنه په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوی چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شویو اقتصادي پروژو بیا پیل او پانګونه مهمه بلل شوې ده. تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاری اوج ته رسیدلې ده. د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 ټنه نور غنم د ایران د چابهار بندر لارې ولي شي. د فینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمیر رسنیو د هغه هیواد چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 ټنو غنمو لبنانۍ جوپه چې 2,500 ټنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسی شي. هند له افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بللې ده. د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 ټنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لېږلي دي. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد عملیاتو قومندانی وای پر اودیسی ښار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لشته لږه درې تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا روسي پوځیانو څلور کالیبر توغندي پر دغه ښار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یوه سوداګریز مرکز او یوه ښوونځي لګیدلی دي. د اوکراین پوځ وایي ویرشته چې د استوګنې په یوه سیمه او د شار پمنځ کې د یو پلورنځي تر نړیدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان گیر پاتې وي. او د اروپا د پارلمان غړیو پرون چهارشنبه په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د څیرې د پیژندلو بندیز ته رایې ورکړې. د اروپا د پارلمان د 215 مخالف رایو په وړاندې په 315 موافقو رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومتریک تشخیص څخه کار واخلي. بایومتریک هغو سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ، سترګو او د ګوتو د نښو په شان ځانګړتیاوي تجزیه او تحلیلوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. دوی ویلي چې دا مهال د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت را نږدې شوی خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به یې کار ونه شي او دغه محصولات به له منځه ولاړ شي. یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي بلکې یوازې په جوماتونو کې ماشومانو ته ورکول کیږي. ځینو اوریدونکو اندېښنه ښودلې چې په جوماتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي. تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغه ډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. په همدې تړاو درته یو ځانګړې مرکه هم لرو، خو اوس فایل ساسو په پیغامونو کوو.
د جمهوریت هغه طرز العملونه چې په هغه کې د دولت ګټې دي او د خلکو چور دی، هغه اوس هم عملي کېږي، نور شیان نه منل کېږي. مثال یو مثال مونږ تاسو ته درکوو، په قصابه کې مونږ د شرسازۍ نه کور اخیستی و، کور یې مونږ ته په 2000 نه په 1499 کې تسلیم کړی، مکتوبونه یې مونږ سره شته او د اوبو پیسې زمونږ نه د 1499 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده، که مصرف دی که نه دی مصرف، دا به مونږ ته راکوئ. اوس دا حلال څنګه شو، دا حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دی چې کوم کې پیسې وي او د خلکو چور وي، هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان اکثریت سیمو کې خصوصاً وچو صحرائی ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان، د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع د مځکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالی بند موجود ده او په هلمند کې د کجکي بند موجود ده، خو هغه نسبت دغه ولایتونو د دغو ساحو اراضي ته ډیر محدود مځکه خړوبوي. نو اکثریت مځکه او اکثریت زراعت چې دی هغه د مځکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې په اوسط ډول باندې تر 5 متره زیات د اوبو واټر ټیبل یا د اوبو سطح نورم کته کیږي. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو ښکاره مثال در سره شریکوم، زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالي سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولي کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده. او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دوی باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80-90% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې هم له منځه ولاړ شي. او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راوړی تر څو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه سي. د شاولي کوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونو ولسوالۍ چې دي، دا د دوی اراضي او د دوی هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې زما مسیج وګنسي، د اوبو په سپما کې بزګران بیخي زیاتې اوبه مصرفوي. یعنی اوس چې په کوم سیستم، په ننوي سیستم باندې بزګران اوبه مصرفوي، د یو جریب دپاره چې دوی کومې اوبه مصرفوي هغه که درته ووایم د 100 جریبو دپاره کفایت کوي، که مو په معقول او عصري ډول باندې وکارول سي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي، او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کړي او د امارت تر مشرانو پورې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده، په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته یې کاږي. خلک ډیر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دو انچ هیندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دا کانال راته وکړي نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه ایو بو وکړي لس جریب په وکړي ار حاجت په پور پوره کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ازادی رادیو ټول قدرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه. نیکی هیلې وړاندې کوم. احمد خان مبارزم د هلمند ولایت ستاسو سره په اړیکه یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله او باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولای. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې یو سلو پنځوس متره لاندې شوه شوي دي، نو د دې راکښل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې دی ډېر زیات کمزوری دی. د اسلامي عمارت څخه هیله و ارزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي، یو د بندو ځایونو زیربناوې سته په دغه ولسوالۍ کې، بېلګه د هلمند د نوزاد د فرهاد بند شو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله ورزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي، د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالي او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبي کړي، نو دا خلک به ټول ورسره وساسي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. دا زموږ د ولایت محصولات ډیر ارزانه دی، بیخي داسې دی چې د تیر کال په پرتله سږ کال مفتې څوک نه غواړي، داسې ارزانه دی. نو دغه پیاز مو بیا دغه موضوع بیا راخلم او بار بار یې تکراروم. دغه پیاز په رسېدو دی تقریبا یو شل شپې به وغواړي. دغو ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ پر دغه برابر چې دغه ټوله ډلې په دا ځمکې کې ورستېږي. په لکونه افغانۍ موږ مصرف باندې کړی، هر ګونی کور مو په 8000 او 9000 اخیستی دی تور کود. دا ډیر مصرف یې هم پر موږ راغلی دی، خوړلی دی مصرف. نو خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ غختر یو چا ورسوئ او دغه ته اولاد د صادرولو و دغه پیاز ته برابره کړئ. دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي، نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي. خرڅېدا هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد ته صادر شي. که صادر نه شي په داخل کې د افغانستان د سرخانې نشته چې دا وساتل شي، دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد خان مبارز هلمند تاسو ته پیغام پریږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند پخوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و، خو د نیکمرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په صفر دی. نو د هلمند کروندګرو د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو طبقه کړې. ښه بېلګه، نوې بېلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده. نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې سپه دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي. خو موږ دلته چې یو بازارونه دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه بیه وپیرو. نو دا ټوله داسې شی دی، مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دینه اخیسته کېږي. که د هند یا د یو بل خارجي هیواد سره د دې یو قرارداد وسي، نو خلق به نور هم تشویق سي او د تریاکو د کرولو څه به لاس پخې، پر ځای به د حلال او پاک کښتونه وکړي. یو بل کالدار اوسه موږ ډېر په عذاب یو، خلک یې دلته ډېر تاواني کړي دي. هیله د دغو د مخنیوي دپاره لکه څنګه چې ژمنې کړي، خو په عمل کې هغه ژمنې یوازې ژمنې پاتې سوي دي. هېڅ سرک د افغانۍ نه دی لګېدلی، باید دلته افغانۍ مروج سي او د کالدارو د چلاو مخنیوی وسي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته شیخ زاهد ابن هلمند نوزاد څخه. نوزاد ولسوالۍ انار چې وه دا جهاني شهرت لري، هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار شانه. نو د دېو باغونه د دیمیان په شاوخوا کې او مرکزي ساحې ته نږدې او د سنګ اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلي بادان کې هم دا خلکو باغونه ایښي. نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یادې کړې دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنم خو د خلکو سره هم په نیم حال سپلم. نو د اوبو کمبوتی موږ د دغه څه دا غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د دغه خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې د خلکو ته مشورې ورکړي سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي. نو دا زموږ د بغل لرونکو سره ما خبرې کړي دي، اوس ته دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي. دا درې نقطې یقیناً په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار، او دا چې دی داسې یو جهاني سویه باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي. تېر کال خو د کابل شرکتو د سنګ کې باغونه اجاره کړل چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل، دلته دې ځای سویړو کابل ته، کابل ته دا وازه و چې دا روس ته واستول، روسیې ته ولاړه، نو جهان ته دا انار ځي. نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده، خیره بنسټو څه ده چې په دې مورځ کې زموږ سره امداد وکړي، باغونه مو راته پیپونو کې اوبه درسپلې وچیږي، د یو کودو او د دې درختو د روزنې پاله زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. کوم وخت چې د افغانستان میوه ورسیږي، خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوه نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بله پلمه دروازه د اوتو اوتو په مخه تړلې وي، تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي، نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي، هغه بیا د افغانستان غنم په کانچنرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا، حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه راسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق دې ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي، د پاکستان دروازه تړل کیږي، او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي، نو بیا پاکستان دروازه نه تړي او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم په هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي. نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه، پاکستان ته د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي، او د ازادي راډیو له کارکونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د ورور دا وس موږ په کندهار ولایت کې شالوکوټ ولسوالۍ کې دا درشتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دی، خلاصې ډیر نه دی پیدا شوی، مکان یسته چې ډیر پیدا شي. دا د زراعت لپاره او د اصلاحات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جې علاج وسی، د جې دوا هر شي چې د جې علاج وسی دوا ورته پیدا شي. د جې باید موږ څنګه علاج وکړو، د جې دوا باید څنګه موږ پیدا کړو، د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جې ملخانو مخنیوي وکړو، د ملخانو ورکه کړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما دغه یو پیغام دی، د ازادي راډیو کارکونکو کې دغه نشر کې خدای پاک تاسو خیرونه درکړي، که دغه تجارت تر خونو تر مسلینو پورې دا خبره ورسېږي ډېر به ښه سي. تماس ورسره ونیسئ، تاسو کولای شئ د هرې لارې چې تاسو دې خبرولای شئ دغه کار وکړئ. نو زموږ جدي او ضروری غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسېدلې دي، لکه ترشاک، بانجان، بینډۍ، کوډو، پیاز هم نږدې دي. تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاسته راسي، غنم مو دغسې. نو دغه د همسایه هېوادونو څخه دغه شیان راځي، یا زموږ ملک ته د همسایه هېواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بینډۍ رایي پر موږ، پر خلکو، موږ پر ولس یې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان پر باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي، خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بلخصوص د ایران د خوا دغه ترشک او بینډۍ او دغه شیان که راځي، ترشک زه خبر یم چې راځي، خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخت چې زموږ پیاز ورسېږي، زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي، دوی د ها خوا څه بس خپل شی رابر کرایي چې دا دلته ټمبه سي، دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه سي او فایده ونه کړي او تاوانمند سي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین مخکې چې کور په کور و، له زموږ په علاقه کې خو چې ما دا سروې کړې وه، پنځه اتیا فیصده کوچنیان بالانه واکسینېدل. نو و چې مسجد پر مسجد سو دا فیصدي به پنځلس نور هم راکم کړو. دا به اویا فیصده ته راسي د پنځه شپېته تر اویا فیصده پورې. نو داسې چې دی محترمو مسؤلینو څخه زموږ دا پوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه پهوی لا ورکړي. ولې مسجد کې غږ کېږي څوک نه لري، خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي، خو اکثره ورولي نه، زنانه ورتلی نه سي. په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي. دا موږ عملا زه وینم ورته ناره وکړي څوک ورغلی یا نه ځي. نو دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاته شوله چې موږ خپل د کوره سره لمونځ کوو. ډېر بابړي والا خلک دي چې د هغه مسجد ته نه لري، او بعضې په دمانو کې پراته دي، او بعضې دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي، هلته ماشومان ورولي، دونه څوک نه لري د کوره سره. نو ښه به دا چې کور په کور وي، او ګڼ میشته سیمه کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستی چې هغه بیا سرای ته هم تللی شي، هغو عامه پاوی هم ښځو ته ورکولی شي. او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو، یونیسف صنفان دغه و چې دا ماشومانو خپلې لمونځ زده کوي، په شي کې یو نظافت یې زده کوي، یو څه اخلاق او ادب یې زده کوله، یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی. پلار خو یې د په میاشت کې د پسکوټ بس نه لري چې ورته رانیسي، دا د دوی دپاره یو غذا وه. بل د دغه کوڅو څه ساره کوڅې ګرځي، د امبارو د ایرو ډکې کوڅې، د دغه کوڅو د ساتېرولو څه په ایرو امبارو کې، د دغه څه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی. دوی خپل په یو نظافت باندې پوهېدل. آینده په دغه صنفو کې خوتونه کې یا ډاکتران سي وي، انجینران سي وي، صرف د دوی هغه کومکای اولیه ورسره کېدله چې د دوی یو عامه پهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه په اړوند باندې. نو د دې بندېز زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي، د هغو سره به دا یو جفایي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه. په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه، دغه راز د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه. خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي، بلکې واکسیناتوران په جماعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسینه بې برخې کیږي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز خبرداری ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیات شي. هممهاله تازه د پولیو د مشورې یوې فني ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغه ډلې په دوحه کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته وویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅې وکړي. دغه ډلې ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. همکار مې خاطر پردیس د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز له مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي.
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتنه وزارت افلی کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په هغه کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې ده، په دې کې د بی ایم جی ایف هغه چې د اداره تمرونکي اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور ګوي والا دي، په دا کې نور ادارې شامل دي، بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي صحي پروګرام، نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونه باید پوښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کس ته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نو پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک ټو ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنه ته کاس ولی جاي الته دغه نمایندگان را وغوړی چې اچون کې ادمو هغه نه دي چې دوی مخره یا بوتین کې مخره دي. تاسو یې نه پوښتنه کولای شئ، دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نورې هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتی دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه دي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنی چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغې کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید د حکومت وي، نه ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په NGO یا په ډبلیو ایچ او یا په UNICEF کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا تمام وزارت دې ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ دپاره موجوده ده هغه مل نیوټریشن دی. هغه ماشومان چې سوی ته غزي دي که یې ته موږ واکسین ورکو واکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغې اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پاتې شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ الصحه یا د صفا اوبو نشتوالی دی. نو که چېرې صفا اوبه موجودې نه وي خصوصا بټیکوټ یې ښه مثال دی، تاسو هلته کتلی شئ چې عملا زه هلته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چېرې دوی دې باندې کار ونه کړي نو هېڅکله دا وایرس منځه نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کوو دی. هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر پنځو کالو په کېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو څوپره چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نه شي د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي موږ صرف په پولیو کمپاینونه ترسره کوو نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وئ، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چانس درلوده که چېرې موږ مفتي سیمپل ورکړی وای نو اوس سل فیصد موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کېده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوي دي یا د پیښې مثبت شوي دي دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیکولی شاه مومن و چې آزادی رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان ځوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته را زده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ راشه چیز ماده وسیدون کو خبر واخلو چه پرسه بوختی.
ای و گلاله
سوای ماله
زرازه چلو بیو کو
داده در اغلم
ولی دیدم را نوخته که
لکار می با
سه کردی و
لپلار سرم سبق ویلی
خا دا خوب ازم درزم لمولوی سب نبا سبق ویم.
او خود رزا نور ما شما نم رزی.
اوهو جا کرده و خلی دی ببرک شد
خیری سی
نامی خدای دیوی دا سور خکولی دی
مور من ویل چه خکولی در سرخ کاری.
او دیر خکولی در سرخ کاری
پلار من ویل چه سری دی جا کرده آغونده
هی دلتا ویلی نروغه کی گم بنه
دام پلار ما تا فو بازار که اخیستی دی
قیمت خوبای نوی اخیستی؟
نه ویلی چه پلیلام که مرزان او اخیسته
خا خا اوز با دی تو جمعی پکی خطی شی
ملالی رزا چه اسنو لوبی وکو
سانه دا خکوما لوبی وکو
تو وایا پتال که وزنگو که نواکی وادکو
رزا نواکی با وادکو
سانه دا سندری با مرسر ووایو
تی خوایه خو کاشکی مو چنبام را وڑی وای
نن خیر دای بلاو رزا بیا چنبام را وڑو
گلالی آغا شب سنده چه دی خوات رزی؟
کومه ده زخوی نبینم
آغا ده چگان لونی ندی خواتا
خخا اومیلی ده ده سمرا پخاو را خیر پرده
هو تلال تا پخاو را دوری کلو بیگی
تسا بر چیز پیغاگو کم شمسا ای شمسا
سوای گلالی
رازا دلتا بلو بیوکو
نا زستلیم
ده ولی ده سا پخاو را خیر پریه
حال تا پخاو را کم لو بیکولی
نور مشمانم در سرو
هو
رازا اوز با دلتا لوبی وکو
گلالای خده توایی در دل پاک زایده
نا کور تزم لگم تبا دا
خیا بیا خو کور تلاشا آرام با اوکی
چنار گلا و چنار گلا
چنار گل دو جارشا توایی کاکا خوشالا
تلک دلتا راشا
کاکا خوشالا لک صبر آتا وکا چه دا یوالا پا دا غنمونی نی اخرم بس بیا به در شما کنا
ده غنمو نینه ده داروشا هاگه در سرکی ده بیا به دل تا اخری
خدا کور ده ده غویر ده چرا خود از لو خوب در شم خدا ویا چه خبرت ده
تو خو یاو زل دل تا راشا بیا به در توام چه چه خبره ده
وایم پا پکو چه چه ده برنو پا چو خوب در شما داده مخطا ده ولاریم اوس را تا ویا چه چه تا دی را او گفتم
تا ده مخامخ چمن تا او گورا
مخامخ چمن تا؟ وی ده شکولی جاری
زمور تا ایرانی شاو خواد چشه لطهی بیا کینی او جاری بیا بیر تا خواده خواد گرزی بیا کینی او جاری و اوخ که پاکی
ده 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 کول نغالی دکشی چه ده با چور پیخوی
خدای ده خیر کی زما خو دیر سخت زرپ او خوبی ده
کاکا خوشالا که ده خواد خوی دلتا بای رو گارو او در زنه بختنه با تری وکو
سامده ورغک که
آشقا ای و آشق گلا تا توایم سوای چنار گلا دلتا راشا کور دی لغا لیر دکشا چه بیانت در پیخه ده نه حال تا ده درزم تراشا چه زما ورک کسره و لطو خدا داده دسترگو پراب که بدرشم وایم زر راشا گون دستا پا برکت خپل ورک را پیدا کم کور دی لغالی داکشا داده او آیا صدر نورد دی
چنار گولا کلنگی چرک را نورد دی
نو تا چوائی چه دلتا با راغلی وی
راغلی با نیوی زوائم چه دلتا بای یا پی خیب رتی وی او یا بڑا که
وائم کور دی لغالی داکشا دا تا چا آوتی باوتی وائی ایت می سر پی نخلاسی گی
آوتی باوتی نویم و چنار گولا آس نا چه مات مصیبت دکپل کلنگی چرک وخیر آبادی خوڑی وی
خا خا اوز می سر پی خلاش تو وای چه مات بستا چه غلا کرده وی او آقا بای منگ تیالال کرده وی
او کنا اینا ده اوز مازگو کارو کن آقا پیزی چه ماو تاو کاکا خوشحال ور کرده وی کنا آقا بای پتی کرده وی
یارا کدا باد خوی کرده وی بیا بای زام خوکشم
بس تا ده چرک نخیل اتوا بیا زی پوری کم او حمت مصیبت
داغا دی ده چرک پا خیب رتی دی خوتای او گورا چه دا استا دا کلنگی چرک پخی دی او کنا
بس ام دا زماد زوانی مر کلنگی چرک پخی دی
وایم کور دی لغا لیڈاکشا تا چه و پیشن دی
د نورو چرګانو په خیا هم خو هم داسې وي.
زه پېژنم یو خو منګولې پیسې کړې وې او بله دا چې د سپینو سرو پیسې نه ور اچولی و.
کور دې لغلی ډاکشا، د سپینو زرو پیسې خو پکې نه ښکاري.
خو هغه به یې ترې نه ایستلی وي او غلا کړی به یې وي که نه، سبا په ټول کلي کې ډنډوره غږوم ولاګې پرېږدمه.
نو ډنډوره ته څه د پاره غږی؟
د دې لپاره چې کلیوال له همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي، او که یې راته ونه خست دا کلی بیا تاسو ته پرېږدم او ځمه.
شمسه سویا، څنګه د دیوال ته څنګ لګولی دی اوس ګیروي کوي ولې؟
چری ترور نس میں درد کوي.
وی ترور دی جرش، ته صبر چې منګه میکیدم. لکه مې رئیس د نس خو دیګی زویا
لک مخکې مې بابا.
وی دا خو قیم کوي، نو کور ته ولې نه ځې؟ چیک شه کور ته ځه زویا.
کور ته تللم اخ دلته راغلم نور نشم تللی.
وی جار جار، ته صبر زه امید ته غږکم. امیده زویا، وا امیده
څه وایې مورې؟ دلته دننه په انګړ کې یم.
زویا ته یو ځل دلته د باندې راووځه.
ښه ده مورې، دا دی درغلم
ما خپل کور ته. وی ما کور ته ویسی
مورې. څه خبره ده؟ امیده زویا، شمس مریض ده، د قندی ګل زوی.
څه مریضي ده
زویا؟ نسب خوږیږي او قیم کوي.
شمس ډیر په عذابي.
امیده زویا، زه خو وایم چې شمس په غیږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه، لږ زرکه.
نه مورې، زه وایم چې هلته به نه ور وړو.
ولې زویا؟
داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو، اوس هم په کور کې ده او خلک یې پوښتنې ته ورځي. که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي.
امید والا ما خپل کور ته سه.
شمس ته مه خفه کېږه، تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي.
نه ما خپل کور ته بوزه.
شمسا تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي، مرض به دې معلوم شي، دوا به درکړي، ګل غوندې به ښه شي. مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زموږ کره یوسو، لږ آرام به وکړي. که شمس د دوی کور ته یوسو مور او پلار به ډېر ورته خفه شي.
سمه ده زویا، شمس به دننه یوسو، خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو.
نه ډاکټر ورته نه راولو.
ما خپل کور ته ویسی امور پسې مې خپه شوې یم.
تا د خدای ښه کې، زه دې هم داسې یم لکه مور. خاله دې جرشه. امیده زویا
وایه مورې څه دې ویل؟
ته وایې چې ډاکټر نه راولو، نو کور کې خو دارو درمل نشته، دا به څنګه کېږي؟
داسې به وکړو چې اوس به شمس دننه کور ته یوسو، زه به په خیالي پسې ورشم، هغه به هم راسره وي. شمس به کلینیک ته یوسو چې معاینات یې وشي.
ښه کاکا خوشحاله، کور دې لغلی ډک شه. دا دی د کلي میدانۍ ته خو راغلو، اوس ته امر کوه چې څه به خورو او څه به څښو.
چنارګله خبره دا ده چې اوس نو د عاشق څار کوه، هسې نه چې لیونتوب وکړي.
بې غمه اوسه، چې دا مازې ووینم لاسونه به یې ټینګ ونیسم، ډنګ ته به یې پرېنږدم.
هوښیاران وایي چې غوټه په لاس خلاصیږي، خولې ته یې حاجت نشته. د عاشق او همت خان تر منځ خبره به په پرده کې جوړه کړو.
کاکا خوشحاله ته ښه وایې، که نه عاشق ملامت نه دی. زه خو وایم چې پرېږده، دا همت مصیبت دې لږ رسوا شي، بیا نو
مه کوه. چنارګله د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده.
نو دا خو د همت مصیبت اول ځل نه دی، یو ځل مخکې هم نری وریجې ترې غلا کړې وې. او هغه دی عاشق خو راغی.
عاشقه پام کوه، پام کوه چې ډول ته ډنګ ور نه کې. حاله چنارګله ور منډه کا.
سمه ده. عاشقه ګوره چې ډول ونه وکې.
ګورا چنار ګولا چې نه دی رانه شي درته وایم نه نشه خوش به کلاس خوشا
اے اے کینه والو اے تاسو ته وایم
ظالم عاشق داد خون دی کداری چکے کور دے نکالے ڈاکشا خلا زما ور گوائی دے نہ تو سنائے کوئی وہی ظالم
اول میں دتے والے کلا چن پرانی دیکھے گی خبر نہ پوئے گی تو
عاشق زول ادھر تک واڑاؤ زنا دے نیسم چا دا خبر ٹول کلی تھا مکاوا زے درتا حالاو
خوشالا دا چا خبر دا چا عاشق یو زل ڈول وڈا گو او وستا سورتا سوالو زارے کوی
مالک صاحب حضرت خانہ تے یو زل دلتا نک دے راشا چا دا عاشق پا داوا او دنگلا دے خبر کو
مالک صاحب لبا سر ڈیر ظلم شوی دے کتا ز کلی وال می غم نو خری نو ل دے کلی کڑا پاراں کڑا او
خدای بہ ہر مشکل آسان کی تے غم مکاوا لتا سر بہ ہچو کم ظلم ان کی
نہ مالک صاحب ما سارا ظلم شوائے دے ظلم بالکل
واشقا کور دل غلے ڈاکشا خدا دے مالک صاحب حضرت خان ہم راگے او کاکا خوشحال ہم دے دوی بس ساغا مفری
مالک صاحب تاس رازی چی دل تکینو پا سارا سینا با دا عاشق پا خابر زنو نپوکو او بیا با دا روغ جوڑے یا و مناسب حلار ارتا پیدا کو خوشحال گل خبر دی وکڑا رازی چی دل تکینو خاشقا اوز دخ پلا خبر مالک صاحب تاو کا
کاکا خوشحال لڈی را درد زما پخلا کی لارا وچھا دا خبر تاو رتاو کا
کور دی لگا لیل ڈاکشا کاکا خوشحال عاشق خوائی بسم اللہ کا دادا آدم خان او درخانی نکل ورتا تیر کا
مالک صاحب خبر دادا چھ ما چنارگول او عاشق یا و میلا جوڑا کلوا پا دیکی مو حمد خانم را شریک کا
خا بیا چا وشوال
بیا دا وشوال چې همت خان زموږ په پیسو چرګ راوړا وو او له هغه نه موږ ته خوروا تیار کړه
ښه
خدای دې همت خان ته هدایت وکړي دا سحکاري چې پیسې ځان ته وهلي او عاشق وایي چې زما کولنګي چرګ ورک دی دا سحکاري چې همغه موږ ته حلال کړه
همداسې ده ملک صاحب زما د چرګ پخې او بڑا کې مې همدلته پیدا کړې چې همدلته مصیبت موږ ته خوروا پخوله
نو تا د خپل چرګ پخې څنګه وپیژندې
پخې مې پرنګ پیسې کړې وې او بل ادا چې د سپیر زرو پیسې به ورچا ولای وو هغه ترې غلا کړی دی
ملک صاحب دا عاشق په خبرو کې ټکی دروغ هم نشته رښتیا وایي
احمد خان ښه کار نه دی کړی دا سی به وکړو چې زه خوشحال به دا خبره جوړه کړو انشاءالله چې عاشق ته به خپل حق ورسیږي
خیر وسی ملک صاحب کور دې ودان
شمسه بچو څنګه یې
اوس لکھیم
نسخ به دې درد نه کوي
نه ډیر درد نه کوي
قیم نه کوي
نه
فرزانه مریضان څنګه دي
ډاکټر صاحب خالد خدي عبادت نه دي
شمس څنګه ده
شمس له پخوانه خدي
ته صبر وکړه چې زه یو ګورم شمس بچه ته د سترګې خلاصې کا آفرین اول له خو به شوې کنه
هو ډاکټر صاحب خیم
فرزانه د شمس معاینات راوړي دي کنه
اوس به راوړي هغه دی ورورې راغی
خیالی څه دی وکړل د شمس معاینات دی راوړل
هو ډاکټر صاحب دا دی را مې وړل
ته ما ته راکه چې زه وګورم
ښه ده ډاکټر صاحب دغه دی دغه ډاکټر صاحب دغه
دا د معایناتو نتیجه خو هماغه سې ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه
ډاکټر صاحب مریضي خو به سخته نه وي
چې به احتیاطي ورسره وشي هر مریضي سخته ده خو که احتیاط وشي بیا سختي مریضي هم جوړیږي
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب څه مریضي ده
دا سې ښکاری چې د شمس مریضی له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده شمسه بچو کله خو به د ناپاکې اوبه نه څښلی
نه پیګم ډاکټر صاحب
چیرته لوبې کوې
په کلي کې هلته د خړو اوبو یاله ده د هغې تر څنګ لوبې کوو
چې تګی شې هغه خړې اوبه د کله څښلی دي یا په کې لمبېدلې
هو
په کلي کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي د ویلې اوبه مسکي
فرزانه کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي
ډاکټر صاحب زه به په کلی کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي
دا خو به ډېر ښه کار وشي دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي خیالي وروره
مهرباني ډاکټر صاحب څه موایل
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی و
او ډاکټر صاحب او پوهېدم شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه یې څښلې دي
هاي شاباس وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي.
سمه ده ډاکټر صاحب، په سترګو.
شمسه بچو، ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبې ونه کې، پاک واړه خوره او پاکې اوبه څښه.
ښه ډاکټر صاحب.
خیالی، زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې، دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري.
سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکوو.
فرزانې، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوې چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
په سترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی.
ښه ملک صاحب حضرت خانه، اوس ته ووایه چې څه وکړو.
خوشحاله، زه خو یم چې دروازه به یې ټک ټک کړو، چې همت خان دلته راووځي بیا به خبر ورسره یاد کړو.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو.
خو دلته هم څوک نشته، چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره دې وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټک ټک کړم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
اوهو ملک صاحب، ته خوشحال کاکا دواړه ستړي مشئ.
کور دې ودان.
په عزت او همت خانه.
خیرت خو به وي؟ څه پیښه خو به نه شي وي؟
خیر و خیرات دی، بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله.
چې داسې ده نو راځي دننه حجرې ته به لاړ شو، یوه پیاله چای به موسکو.
د چای د جارشم همدلته له دروازې دېخوا به کینو او خبرې به وکړو.
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو، ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی، څه له بل ځای خو مېلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کینئ.
راځه همت خانه، تم دلته کینه.
سمه ده. ښه ملک صاحب، اوس مو خبره وکړه، څه مو ویل؟
خوشحاله، خبره ور یاده کړه.
همت خانه، ته ښکلی سړی، داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو، چې نه ته بدناموي او نه عاشق خپوي.
څنګه؟ د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګله هم نشته.
ګوره همته، اوښان به په بډه نه وهې، عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ غلا کړه، هغه پیسې دې هم ځان ته وهلي دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي.
خوشحال کاکا، دا خبره زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما یې کولنګي چرګ غلا کړی دی؟
هلته چې موږ او تاسو میله کوله، لږ اخوای د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې، ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې.
دغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وي. نو
که د عاشق د چرګ پیسې ورنه کړي، په ټول کلي کې به د سپکه بڼه کړي. اوس هم زموږ خاطر وکړه، کنه ډولې وهه او ټول کلي ته اعلان کوه.
کلي ته ویل چې یا مې غم وخورئ، کنه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم.
زه او خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلي کې رسوا نه شي.
ملک صاحب، زه به پې فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پې رضا شي، یا به د چرګ بایه ورکوي. او هو رښتیا، د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړۍ هم وې. چې هغه عاشق ته ورسئ، په خبره پوه شوې؟
خوشحال کاکا، څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مونه کوم؟ ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته ووایه چې لاز تر لندن اخلاص.
شبنم لورې، لکه چې ستړی کړې.
نه ترورې، ستړی نه یم. خدای چې د کور د ماشومانو لپاره خولۍ او ګلدوزي جامې جوړې کړم، ماشومان ورته خوشحالیږي.
په لاسونه دې برکت شه.
ها، دا د چای پیاله ورته وڅښه، دمه به دې جوړه کړي.
خیر یې سې ترورې، ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې، دا څه زحمت دی؟ ته په کار بوخته وې، تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچو.
نام خدای دی وی، دا څومره ښه چای دې تیار کړی دی.
شبنم لورې، زه بختوره یم چې تا غوندې انګور لرم، د هر شي په قدر پوهېږي.
دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډېر څه زده کړل.
چای په آرامه وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی، له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقی، صدیقی، میلمانه منی؟ میلمانه دې هر کله راشي، سترګې مې روښانه. نسرین، ستړې مشې.
ښه ده شي صدیقی.
اوهو، سترګې دې روښانه، دا دې ګور خو دې راغلې ده کنه.
خیر سی نسرین خورے دا ډیر وخت نه وتللې، ما ویل یا زه لاړه شي.
نسرین ترورې ستړی مشې.
شبنم، خدای دې د ښکلو بچو مور کا، لمن دې زرغونه شه انشاءالله.
آمین. نسرین په خوله دې برکت شه، خدای دې دعاوې قبول که.
ترورې دلته دې بالښت ته کښېنه، دا پیالهم در واخله.
ښه ده لورې، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوشه جان دشه، صدیقه ترور مې تیار ایښولی و.
نام خدای دې ویشي ابنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو. نسرین ترورې څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنگین خوان به یې مرۍ وریښم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به یې چې کسب زده که پکارېږي.
شبنم بختوره ده چې د داسې ښه سړي مېرمنه ده. ګورې که زما منی یو بل کار وکړي.
ووایه نسرین ترورې څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرڅ شي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي، خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خوان به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پې جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلي یاستئ، دلته هم جوړ کړئ، د کور سودا به پې اخلئ، که څنګه شبنم؟
ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پې وکړو.
کور دې نه غلی ډک شه چینار ګله، دا څټه خو ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه په مله پورته کېږي.
او چنار ګله، بیا څنګه له ځان سره بونګېږې؟
یاره منم دی عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو تاکه ته راغلم. بابا ته د غنمو بوجۍ ته کفی ها ونیسه، د سترګو په رب کې به در سره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله که
سبا ده. بسم الله ونیسه.
دغسې
بس هم دلته به کېږي.
خانو تا د خدوس خبره وکړه، وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې په کارېږي. نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرګ غم خوړلی دی او که نه. ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دی ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو خود مې ورلېږلي دي.
هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وای غنم خبره دې منم.
یاره تکړه سړی چې د همت مصیبت غوندې ساتمبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خو چې ټپوس نه و چې زه به پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادی راورسېدل، تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دې کوه. ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودا ژوندی اوسې.
مه خوارېږي عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس څه ووایمه، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم.
عاشقه خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشحال هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چرګ تاوان راکړي، بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به موشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زمونږ خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کلنګي چرګ تاوان راکوي، یا به ښه کلنګي چرګ راته اخلي. رښتیا هغه د چرګ د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي، خو د ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې، او چاته به نه وایي چې همت خان د کلنګي چرګ غلا کړه.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خو دا چې زما د کلنګي چرګ بانګونه زما ګاونډیان نه اوري، نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کلنګي چرګ ګیدړ نه دی تختولی، مصیبت غلا کړی. او
Thank you.
نو ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې شمس ناروغ شوی و، او د ناروغۍ له امله دا و چې هغه په ناپاکه ځای او ناپاکو اوبو کې لوبې کولې. تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بېلابېلو مکروبونو کور وي او دوی پکې ژوند کوي. کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ واوسي او ناروغه نشي، خپل ماشومان وپوهوئ څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تر بیا خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
کی شپتر پکو سر سندھ کا جنائے لکا گنجائے چپ سر تار نلڑی داس دن وی خیال ملکا جنائے پغن غنو ستن ستنو بڑو لکا گزار کبھی لٹکا جنائے دن رو خزے بسنگ پتا لگی داچ حلک شی خزان کا جنائے